مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجی سو نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړی دي. افغانستان هم په پام کې لرو او د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم هېروي. خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. او په ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون د اوربند اعلان وکړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سوو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي. نن ما د لوړپړې پایې عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورټ یو ریټایرډ جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپلو پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورونه څومره پر ځای دي. نواز شریف زیاته کړه چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې او تر جلاودنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د ده زامنو کاروبار پیل کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال هم پکې شامل دي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریزه څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي. کله چې دوی تېره شپه پر کور چاپه ووهل نو هلته موجود وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل سول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي چې د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. پولیس وایي دغې ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 180 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، قبایلي سیمو کې 18، بلوچستان کې 9، ګلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 20 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته زیان اړولی دی. راپور د تېرې میاشتې له 9 نیټې پورې تر سره سوي پیش راخستې دي. په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامداره فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. بلخوا نوموړي هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېیمه برخه خاوره کنټرول لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسم تېر ورځ په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره یې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه په خپره سوې خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړه له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا او ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 نیټې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیه ته استول کیږي. پر هم 200 چې لږ تر لږه 240 افغانان و تر مسترد کېدو وروسته ترکیه ته اول لږ ډول سول. خبرونه لمشال رادیو خبري د آذربایجان او ارمینیا هم لاتر لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کفکاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. په ښکاره د اوربند دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. په ناګورنو قرباغ کې د ارمینیا هم لاتر لرونکو بیلتون غوښتونکو یوه ویان تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د اوربند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړی چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند اعلان هر کلی وکړه او سرګند کړه چې لدواړو خواو سره خبري کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویاند مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو میز ته کښینی. امریکا له دواړو خواو د اوربند تایید هر کلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبینی لرو چې ټینګ بسي. موږ له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو قرباغ کې د 1990 لسیز را په دې خوا د تیرې شنبې په ورځ نښتې پیل سوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو پکې کار واخیستل سو. د مینسک د منځګړو په نامه ډلې چې امریکا، فرانس او روسیه غړیتوب لري پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرات پیل سي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیات سي. د پاناما اسناد تر راوتلو وروسته په دې اړه د اوباما لومړی څرګندونې وې. روانونی په پاناما کې له یوې قانوني ادارې د میلیونو برېښنا لیکونو، تجارتي شرکتونو او نور اسنادو په اړه معلومات افشا شول. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام ولسته په خپل وینا کې وویل،
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
یوه سروې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوال له یو شمیر کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نانی سره د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دې ته لیټرین نو واشروم سهولیات هم نشته.
په فاټا کې اوس ولس په دې توانېدلې چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي او د چارواکو مخ ته غوښتنې کښېږدي. دا چې د دې ولسي بیدارې تر شا څه عوامل دي، د فاټا یو مشر سیاستوال وایي،
ټول نغټ کردار خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني طور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازت ورکړل شوې ده او څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني طور باندې ونیسي.
د رواني خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیس پروګرام تاندې هیلې اوریدل هم هیروي چې دا ځل د پښتو ژبې د لیکوالي او شاعري زیتون بانو په اړه دي. پر روان خبرونه کې د سیمه پاړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د ده پر اولادونو لګول سوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ سي. د جنوبي امریکا هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ څخه شاوخوا 12 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. په دې اړه د راپور اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سوو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما د لوړ پړی پای عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورٹ یو ریټایرډ جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورونه څومره پر ځای
دي.
نواز شریف زیاته کړه چې د درغلی او ناقانونه لاري پیسې لاس ته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنی چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلا وطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبی امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیون داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا د دې ډول سیزونو قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره شوې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې کید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نرسته د لرغونی آثارو اداره صوبے ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو 10 کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرا اور ردین علاوہ یو 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوک سرکولوجیکل سائٹ تے ڈیمیج ور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمج زیاد تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چے تاریخی ارزخ بے لرلو او 15 لا بزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو، خو اس ددے قانون لان دے دغ مدا 10 کالا پورے زیاد تکڑے شوا. ہاغ زیاد تکڑا چے ددے قانون لان دے سوک ہم پل تاریخی زے کو یا ودانی لنگولی یا جوڑولی نشی ترسو پوری چی ددوی محکمین اجازت نوی اخستی.
شک پک منگ دغم اچولی ده چه شا ذاتی پراپرٹی نو آغا زوری نده چه گورنمنٹ اغنا پرچیز کی وایخ لی آگے کی، بلکہ دا پروویژن منگا چولی چه گورنمنٹ پاگا بانے پیسنی لگولی شی او خپل حالت کی راولی او کنزرویشنیو کی، خو آغا مالک چه کم نگای غرزولی نشی او مالک پک کسی کار کول غواڑی یا سی ایڈیشن یا سی کول غواڑی یا نوغا بی زمونگ تپوز بانے یا سی ورطا اینوسی ورطا ہوئی زمونگ مشورے بانے بکی.
ڈاکٹر عبدالصمد اوائل په خیبر پختونخوا کې ټول رجسٹر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او 2 لستی، خو بیا د ده په وینا دغه شمېره 6,000 پورې رسیږي، کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په 3 درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دا چې موږ دته 3 کټګریز ورکړي، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کړو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړی چې دا زیات
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون 13 منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زمو ژغ له مشال رادیو څخوري په خبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه سوي یو سروي په کډوالو کې د کم عمر ودونو د ماشمانو جنو او هلکانو د جنسي زورونی او پرشزو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروي دا هم وایي چې له کډوالو څخه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړو کې عمر ودونو ماشومانو جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتې او په خځو کورونی تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورت پروګرام احسار، کیمپ کوآرډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړو کې عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړی دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوی دي چې د جنسي امتیاز سي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفی رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوی او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین به کور جون به سخته خو چې بیا داسې حالات شي نو نورم سختي چې لکه تا ته لګه ایست سہولیات نشته. زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. نس دوه تا داسې د اوبو د سکلو مسلې دي هغه ورته نشته. اوبو ورته مهمه دي. ایون دا چې لکه دیتا لکه لیټرین نو واشروم سہولیات هم نشته. خپل هغه خپلی مدد اپ باندې لګیا دي.
د غیر سرکاري ادارو د سروې په وینا چې یو کم 60% جنکه او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه د سکولونو لریواله دي چې 6 کیلومتر نه تر 10 کیلومتر پورې لري دي. د سروې په وینا کې د صورتحال خانوشونو شمالي وزیرستان ماشومانو د سکړو عمل متاثر دي شي. مختار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرسندوی ادارو ته تجهیزونه هم وړاندې کړي شوي دي.
دا ریکمنډیشنز مختلف هومینیټیرین اکسس ته لګا نو ماشومانو لپاره د زنانو لپاره د سړو لپاره او سپیشلی هغه خلک چې لکه کم لکه موږ ورته پی ډبلیو ایس ان د دې لپاره هیڅ سہولیات نشته. نو ورته سرویس نشته چې هغه ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سہولیاتو په لړ کې سروې وایي چې 70 کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز سره 10 کیلومتر لري دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده، خو که یوازې یوه لسیزه شاته ولاړ سو نو په فاټا کې د ولس له لورې دغسې یو ژغ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه اولې راغلی دي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې د فاټا ولس د شعارونه پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی، خو د دوشنبه پر ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټي په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترګری ضد شروع شوې جګړه کې کایبه خواته وژنې، چاودنې، بیکوري او کورونه ورانسو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چکلا با التا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو. نن سیاسي په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لارجون پیل کوي او د خپل د دې حق پر आवाज اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکړو شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کوي هغه د موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز محمد وایي د قبایلی سیمو خلک راوښ سوي او اوس آن د اف سی آر د ختمون غورزنګ پیل سوی دی.
دغه مطلب ال تک د جرنالیست مونږ د صحافیانو خبرو کو یا نور خبرو کو سیاسي اکټیویټیز خبرو کو نو د دې سره سره هغه هم ډیر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سی آر ګو مومنټ چې کم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډیر زیات پیښ شوی دی. د 2002 2003 نه پسو سیاسي حوالے سره شعور حوالے سره اویرنس حوالے سره فاټا ډیر زیات ترقی وکړه. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کوم دی ډیر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلی سیمو د خلکو ژوند د جواک پر ریاست کې د حقوقي د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولې. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي په خواني حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتابه احتجاج کو نو تا قانوني کاروي به دي سي ار ته هټ کې د له اوستبه جلسه ته پر خو دي ستابس سي سي اپس نه پر خو دو نو د ټول نغټ کې دا خو بدی کې د سي سي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سي سي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوې دي او څوکم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلی سیمو کې د شوزو د حکومت په اړه تل سړیو شغره پورته کولې. کله 2012 کال راځي د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي شجې هم فعال شوي او دوی د تکړه قبایلی خوندو په نوم یو شبکې یا نتورک جوړ کړ. د دې شبکې مشر ناهید افریدی وایي داسي تصور نه وکړي چې یو وخت به داسي راځي چې د فاټا شجې به د خپل حکومت لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نتورک جوړ کو او دا خزو غک شروع شو دي. د مسلو کې ما وې چې جرګه په لګل چې موږ له وکا جرګي اینا مخکې تصور هم دارې دره سړو ادي له ما د جرګې نوم په دی ورکړې چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کول شي خپل غږ به ضرور کوي. په دې مسلو کې نو دې له مخکې دا تصور نو او دا ته بلان رور راځي لګیا دي او ډېر خزي چې کوم نو سپدې کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیربیان نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په سویلی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد د راهنجات عملیاتو د دې سیمې شاوخوا اتلکه خلک به کور کړل. د دوه قبایلیانو د بیا لیږلو او ځای پر ځای کولو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د پرمختیايي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال پر بیلابیلو پرمختیايي منصوبو کار کړی او پر ځینو روان دي. د مشال اډیو خبريال سلاب مسعود د سویلی وزیرستان د پولیټیکل نظامیه د مرستيال پولیټیکل افیسر محمد شیب سره مرکه کړي او په لمړي سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د پرمختیايي چارو ادارې د مسعود په سیمو کې پر کوم منصبو کار کړی یا پر روان دي. نو موري په جواب کې وایي
سروکی کې او لدا سب ډیویژن کې چکم دار میسور ایریا دا میسور چکل ر دې نه وتی او بیا اوس واپس راځي. نو په هغه واپس شوی علاقو کې یو سل او نه ګرانټونه یا سکیمونه دلته کې شوی دي. په دې کې دریو یا سکیمونه دا مکمل شوی دي چې دا غنه خلک مستفید کیږي او باقی چې سمره دي په هغه باندې کار روان دي.
دا ترقیاتی چارې په کومو کومو شوبوکشه شوی دي.
دا ترقیاتی کارونه چې سمره دي په دې کې روډونه شامل دي. په روډ باندې کار کیږي. کو یو علاقې ته شنګل روډ ضرورت دی هغه ورته کیږي او کو د پوخ روډ ضرورت دی هغه هم ورته کیږدل شي. بیا د دین علاوه تعلیم په میدان کې کوم ځای کې بلډینګ نشته دی بلډینګ ورته جوړ شوی دی. کو هغه یو کمره ده کو دوه کمرې دي کو چار دیواری ده د پرنسپل دفتر دی د سټاف د پاره کمرې دي دغه ورته جوړ شوی. د دین علاوه زراعتو کې ایریګیشن چینل دي هغه ورته جوړی چې د کوم خلکو زمکه غیر آبادی دي او هغه کې فصل پکې کیدل شي. خو د قوم یا د خلکو دومره وس نشته چې پاغه باندې خرچو کی او هغه د آباد او د کاشت لپاره جوړی کی نو دا غیر لپاره دی چې کم دی لینڈ ریکلیمیشن ورته وای چې پاغي کی دې مکه باندې ټریکټر او هر څو ګرځي او هغه د کاش قابل جوړ کی دای پکی کړی دی. د دین علاوه زمیدارو د لپاره دی باقاعده ټریننګ منعقد کړی دی په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې چې خلکو ته بیج ور کړی دی سره ور کړی دی چې دا خلک په دې قابل او دې جوګ شي چې پخپل او پټو کې او پخپل زمکو کې سو کری او دا غینه استفاده حاصل لګي.
دا غا کا بالیون تا د چلو د او بو ها څه انتظامات شوی دی
کودل ته مونږ د علاقه وګورو نو دا داسې ده چې په دې کې د او بو لیول ډیر زیات لاندې دی. هغه د هر یو کور د هر یو خاندان د هر یو قبلی د وس کار نه ځکه چې په دې باندې خرچه ډیر زیات راځي. نو د دې لپاره دی ټیوبلونه جوړ کړی دي. بیا د هغه ټیوبلونه چې کله جوړ شوی دي نو د اغې نه پس دی هر یو کور ته یا هر محله ته هر علاقې ته نلکې رسولې دي او دغه رنګ د خلک دغه او بو نه مستفید کیږي. په دا انداز چې کم دی داسې ټول 15 ټیوبلونه جوړ شوی دي.
آغاز سیمه چرته چې کبالیون یا برتلش دولی شوی نه دی آیا د کبالیانو د پاره با دغه اداره هلته هم په دغې رنګ کارونه جاری وساتي
چې کومه خلک واپس علاقو ته ځي کومه علاقې کلاویږي ورسره هم دا اداره هم ځي او دی خپل دغه ګوري چې خلکو ته د څه ضرورت دی نو د هغه ضرورت مطابق دی خپل پیکیجونه جوړوي او هغه بیا خپل مخکې فاټا سیکرټریټ هلته کیلیږي او د هلته نه منظوریږي هلته نه چې واپس راشي نو دی پی کار شروع کوي. نو امید دار چې څومره علاقې کلاویږي نو هغه رنګ دی ورپسې ځان رسوي او زر تر زره دی خپل کارونه شروع کوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس د افغانستان پر لور. د افغانستان د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولستل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې تېر ورځ په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې چې په اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شاه محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکو یم. د مرکزی حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي عملیات دی وشي ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم دی او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي هغه ځایونه دي چې کم سړی ساحه کې پروت دی هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په واند کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي. د وانت اوسیدونکو وای له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تصفیوي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې قلوبدو خپل تصمیم لري او زموږ هم غوښتنه دا ده چې قلوبدو خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیه لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
د د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمه بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیډول لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نو مړ تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګري ضد څانګه وایي دوی د سګیا پله سره نږدې په یو کور کې موجود وسلوالو سره نښته وکړه چې په ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل او د درو څخه تر څلور په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 138 کسان ژوبل شوي هم دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامداره فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړلرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې دور بند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کافکاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي ژا وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دې زیاتې سي. دا مهم خبرونو لنډیز مو واوریدي او تاسو پام را ګرځوم د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته غوښ شو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د بیکوره شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې، خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوې ده. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په ارزی توګه بې کوره شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زره وکړی شي. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډیر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروري کار د بې کوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې دې د فاټا په هره سیمه کې وکړې شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د څه ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنگ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیری ایوې لسیز راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنگین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي زمنګ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشري نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری اجانس په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د وروستیو بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر خلکو د مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبل دغه شمیره زیاته سي. بل خوا فارم پالیسی مجله لیکي په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه نه خپرول کیږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې ریپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولې ده. یادې خبري ایجنسۍ ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلع کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان غیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا ریپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان ګیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونا کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو سو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلې دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې لبد مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د خزو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمیر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډیر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي خزو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د خزو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقعه وویل چې موجوده افغان حکومت خزو ته په واک کې برخه ورکړې او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د خزو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د خزو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې خزې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون وویل چې اوربان ټینګ شوی دی. ناګورنو قرباغ له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1988 تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې تر 10,000 زیات انسانان ووژل شول. که څه هم په ناګورنو قرباغ کې آذریان او ارمینیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نشتی کوي. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتي جلال زی په راپور کې واوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزي موافقې پر اساس د ارمنی او آذری پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وای زه یو بیا وایم چې آذربایجان ل خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې سي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نوویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاناما سند په نوم د پټ معلومات تر خبرې وروسته کې وی خواته په نړۍ کې د دوغ ریپورتونو په لټنې شروع شوې دي. نو بل خوا په دوغ ریپورتونو کې د ذکر سوو شخصیتونو خبرګون هم مخې ته راغلی دي. د دې خبرګون په اړه روټرز خبري اژانس یو مقاله خبره کړې چې ملي حامرزاده درته وروي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د بیلابیلو هیوادونو انتظامیو د نړۍ د شتمنو او ځواک لرونکو کسانو د فعالیتونو په اړه تر هغې وروسته پلټنې شروع کړې دي چې په پاناما کې د قانوني چارو یوې ادارې هغه پټ اسناد خپاره کړي دي چې پکې د مالدارو کسانو د ممکنه درغلو په اړه معلومات څرګند شوي دي. د پاناما اسنادو په نوم کاغذونه د لوړپوړو سیاستوالانو او ولسی شخصیتونو پر هغو مالي معاملو رڼا اچوي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د کمپنو او مالي ادارو استعمال کوي. په دغو کاغذونو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې ملګري، د چین مشرانو خپلوان، بریتانیا، آیسلند، پاکستان او د یوکرین حکومتي مشرانو نمونه راغلي دي. د نړۍ مهمو شخصیتونو او مالي ادارو د 1.5 میلیونو زیاتو پټو کاغذونو پر خپرېدو غبرګون ښودلی دی او د درغلو تورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د آی سی آی جی په نوم تحقیقاتي خبریالۍ نړیوالې ادارې او نورو رسنیزو ادارو د دغو رپورټونو بیا کتنه کړې ده. تر رپورټونو وروسته چین په هیواد کې دننه د معاملې کوریج لپاره سرکاري میډیا ته رسائی محدوده کړي او د غربي معلوماتو ورکولو طریقې کار یا د رپورټینګ په غندنه کولو سره دا د سیاسي او حکومتي مشرانو په وړاندې د تعصب یو هڅه بللې ده. فرانس، آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، آسٹریا، سویڈن او نیدرلینڈ له هغو هیوادونو دي چې پلټنې کړې دي. د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي دي چې معاملې ته ګوري. په پاناما کې د موساک فرانسیکا په نوم لا فرم یا د قانوني چارو ادارې له چا چې دا کاغذونه پټ شوي دي، په نړۍ کې له 2.5 لکو زیاتې کمپنۍ جوړې کړي دي او وایي چې هیڅ ناقانونه کار یې نه دی کړی. دغه اداره د نجی معلوماتو د حفاظت خلاف ځان د یو کمپین ښکار بولي او داوه کوي چې د میډیا رپورټونه د دوی د کاروبار نوعیت ناسم بیانوي. په عین حال کې کریډیټ سویس او ایچ ایس بی سی دوه لویو بینکونو د نهې په ورځ هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د خپلو کاتو لرونکو یا ګاکانو مرسته یې کوله چې هغوی څرنګه له ټیکسونو ورکولو بچ کړي. دواړو بینکونو په دې وروستو کلونو کې د دولت نظم او د بینکونو فعالیتونو په سر امریکایي انتظامیې ته لویې جرمانې ورکړي دي. په رپورټونو کې د چین ولسمشر شی جین پینګ کورنۍ او نورو ځواک لرونکو چینایي مشرانو نمونه له هغو نړیوالو کمپنو سره تړلې ښودل شوي دي چې په اسنادو کې څرګند شوي دي. د چین حکومت لا په رسمي ډول د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي.
زموږ غله مشال راډیو خاوري او اوس زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانی وایي کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په پرل پسې توګه تر فشار لاندې وننیول سي، نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبر په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند تیر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشن په پروسه په کابل کې خبریالان ته ویل چې القاعده ډله که په دوامدار توګه تر فشار لاندې وننیول سي، نو یو ار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامدار توګه فشار رانوړل سي، نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو ار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت تر شورا حقانی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي تحریک طالبان پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکره طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د شغلي کلفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. د امریکایي جنرال همدارنګ ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حمله کړې چې زیاتره په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري.
دی وایي ما په وار وار پر رسنۍ کې اورېدلې چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږد مهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
او سم ساسو پام د میرمن په اړه د ځانګړي ونې خبرونه تاند هلی پر لور راګرځوم. د نن په تاند هلی خبرونه کې د پښتو د لیکوال او شاعر زیتون بانو سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کوو. د زیتون بانو تر اوسه یو شمیر کتابونه چاپ شوي دي چې په کې افسانې د رادیو او ټي وي ډرامې هم شامل دي. له دې سره سره په پېښور کې د ښځو د ایمیلې حال هم په نننی پروګرام کې شامل دي. د دې خبرونې جوړونکي فرخنده اسد نورازی دا تاسو او دا هم تاند هلی
په تاند هیلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري زیتون بانو سره د هغې په کار خبرې کوو. او په پېښور کې د ښځو د یوې میلې حال هم درکوو.
بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا هغې ته دا خودل دی چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلک خوښوي.
د پښتو نامتو لیکوالې زیتون بانو ته څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این ویمن په یوه غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ میرمنې یا خاتون اعزاز ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي چې پکې 3 د پښتو افسانې او یو کتاب د راډیو او ټي وي لپاره د لیکل شوو ډرامو مجموعه ده او د منجله په نوم یو د شاعرۍ کتاب هم لري. زیتون بانو د پېښور سره نږدې د یو کلي سپینې وړې اوسېدونکې ده. غوایی په هغه وخت کې چې د جنکو سکولونه د نشټ برابر وو په جنکو تعلیم کول هم دومره عام نه وو، خو دې له تعلیم سره ډیره مینه لرله او ځکه یې هم سکول ته تګ پرې نه خوت. ډاکټر
دلیل سره ډېر دوستانه هغه لګوت له هغه چې چک او ټول ګمانو صحیح دي چې څنګه تاسو ته څه وکړي هغه دا اندازو لګول او پلاټ ویل چې دا چې دا لږ چې دا بس دې پر باندې ټول چې دا څه غواړي هغه څه غواړي نو ما څه ما ماشوم ده خو دا چې مور یې سبق ته لسکي دی دا ما داخله کړو مو تاسو بس هغه تل
زیتون بانو وای د سکول د وخت نه د لیکلو سره مینه وا د ټولو لومړی یو نظم لیکلی وو
اسلامي کالج کې چې موږ اوسېږو هغه زمانه کې د دلګرنیا سره لا سلا لا ټول اجر ټول هغه وو او د انریس کالج د راچو د یونیفورم یې چې ټول حالې ټول یې کړ خوند دار کلر پچول او شین گرین زربون 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 بیا ولنه مولې دې هغه نه زړه چې ته دې کوښښونه نه دا ولا خان او هغه ځنې د خامتا ځنې غوښنه ولې فخر کوو نو ما لازم دې 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 دا خو خامتا ځنې ځمې نه او څه څه دا سر سر کافر ځمې او څه په دې نو کول دې چولې او دا که څنګه کوښښونه څه خبرې په مستغه ول په کلین شي دې ته یې په دا ستاسو ځنې ما یو نه ځل لیکلو دا یا باندې کله چې شو کړی خو ما به بدلونه مونږ باندې شي نه چا کول ما ځان له سینه خو خپل یو شری بخاري او یو شهناز خلیله او یو نیمه رضیه خانم او بل نیمه شغلنه نو بس دې ما مختلف شی لیگل اخبار نو تا او رساله تا او زمانه کې دا رساله چې کوم زړه در ته خبره کوم دې زمانه کې کافی پښتو رساله دې نه وته جندو ننګیاله او بل داسې نور پښتو نو دا نور دې داسې دا وی جمهور اسلام کې ما پښتو چاپ کې دا اباسین کراچی کې هم پښتو چاپ کې دا اته ماشینې دې خو بیا ما خپل نوم لیگل
زیتون بانو وای دا پنهم جماعت کې وای چې لومړی افسانه د غړې پنوم چاپ شو هغه وای د لیکلو سره ډیر امینه لرلو نه غوښتل چې د مور پلاړ ته وینا باوجود لیکل پریکتی
ما قلم چې له چیو غوښته یا اون نظر یې یا پټ پنا لیکل خو دې خو خدای چې لیکل نو ځکه نه چې ما لار نه نه لاندې کول غوښته چې یې ما نه ویې دا نه ډاکټر جوړو غواړم یا ته پته
زیتون بانو وای په 1909 سال وختم کال کې په ریډیو کې په ډرامو کې کار پیل کړ په هغه وخت کې ډیرو کم خوځو په ریډیو او یا ټلویزیون کې کار کولو
ریډیو پاکستان کې artist of the ziyat drive was rafa de samandar khan samandar se avial tak script writer speed avi musical money afsan drive was ya musical khatab raghale da un samandar se samandar khan samandar de la age jawab var ko chatak anu chi da channel drive ki hero chi wada kho da hero chi wada kho da hero nur sari no ma sanan chas ki video ta yo composition ki video ta hello ma ma رومینٹک یو اسټیټ ویپ فزیکس لیبرټری کې په سلام کالج کې او بیا موږ ته امکان ورکول او الکانو دا هم په ټکول نه کول او ورا بیا د بی سی اونو وکړو بیا ریډیو کې د انجینرینګ د انجینرانو ضرورت او اپلای کړو انجینرو کول شو بیا د خو وی انجینرانو یې فاضي خو نه وي پوسټونه او غړ پوسټونه او څه خل کوشش کوي نو دا دی الحمدلله شو فخر کوم په دې خبره زه چې دا دی نو له ستاسو څخه په سیټو ری نه زیات ایجوکیشن ری نه زیات ادب سره دا نور څه سات ازما بل اسسټنټ سټیشن ډایریکټر لیډ پاکستان کور شي کراچي ته مګی شي او فلډر مګی شي زما زما تریاګ پوری څه نه ماتې یالي
زیتون بانو وای د دې واده هم د یو لیکوال تاج سید سره شوې ده او مور پلار د واده لپاره نه ده مجبور کړی.
دا واده قسمت یې چاچا ته لیکلی دی، نو جواب لیکل تاج سید سره. نو هغه داسې چې هغه ورته سرور رښتیا راغلی وي او پلار ما ته دې ما د کوم دې د دنګي
زیتون بانو وای خاوند یې په 2002 کال کې وفات شو، سلور بچی دی. هغه وای د دې خاوند تاج سید د دې ادبی ملګری هم وو. اوس هم راځو د ریپورت ته. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې په تیرونۍ کې د ښځو لپاره درې ورځنۍ د هنري هوا په نوم یوه میله جوړه کړې وه. په دغه میله کې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان د نندارې لپاره ایښودل شوي وو چې په کې د ټولې صوبې نه ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د سیلګرۍ د محکمې ویاند زارا عالم وایي دغه میله یې د ښځو لپاره جوړه کړې ده چې په کې نه یوازې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي، بلکې مختلف خوراکونه او د موسیقۍ بندوبست پکې اهم شوی وو.
سی کیپ ایونٹ کړی دی هنری هوا په نوم او د پیښور د خزو لپاره دی. خزو طرف نه دی کې ارګنایزرز هم خزی دي، منیجمنت هم خزو کړی او چې کوم پارټیسپینټس دي هغه هم خزی دي او چې کوم وزیټرز هم دي هغه ایکسکلوسیولی خزی دي. د دې بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا هغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلک خوښي او داسې ریکریشنل اکټیویټیز پکار دي. او دویم دا چې کوم زموږ کوم خواتین کور کې دي او کوم ورکوټ سکل باندې کار کوي او جابس کوي سکلز دی ورلا، نو دی اغوی سکلز مونږه چې کوم بهر دنیا دا اغوی دا پاره ایکسپوز کو چې اغوی ګوري او اغوی دا غټ مارکیټ میں لاو شي.
په دغه میله کې فیشن شو هم وشوه چې پکې روایتي جامې او کالي هم وښودل شول. د میلې یوه ګډونواله سمیه وایي د ښځو لپاره داسې پروګرامونه ډېر کم وي.
ډېر خوشحاله یو چې داسې پروګرام شوی دی. دې کې موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي، ځکه چې دې کې یو سړی هم نشته او نه ورته د راتلو اجازت شته. موږ په واړه م راوستي دي، خویندې م راغلي دي، ملګري م راغلي دي، ډېر زیات هم انجوی کړ دا پروګرام. موږ ټوریزم ډیپارټمنټ نه ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ لپاره داسې پروګرام کړی دی. موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته د بار د وتو اجازت ډېر کم وی او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي. هر سم واغشتل خوراکونه موکړل.
دغه میله د پېښور په حیدآباد سیمه کې وشوه چې پکې جنکو زده کوونکو انځورګري، نکریز لګول او په ګڼو نورو خوندورو کارونو کې برخه واخیسته. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.